السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د عبید الله عبید په همکاري وړاندې کیږي او ری چې ولسمشر نن د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال افتتاح کړ او د سولې او روانو چارو په اړه یې څرګندونې درلودې. نور مسایل هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي. دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي څو امنیتي وضعیت وڅېړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتو ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه غوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د کابل امنیت قمندانی وای چې په ترکیه اتباو د دزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده او د سیاسي زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمن د باور جوړونې و مو تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سول لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. خغلی غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پلانیزغونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازه یو عنصر تشکیلوي. سوال استاد چې آیا طالبان و گروپون خپل لاره د دغه شپږو گروپون څخه جلا کولی شي او که نه؟
خاغلی غنی وویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. په کندهار کې د ترور په دوه جلا جلا پیښو کې د وینا هی وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. لومړی پیښه تیر شپه په نهم ناحیه کې رامنځته شوی او دوه وسلوالو په جمعات کې د نننه د لمانځه پر مهال د دې ناحیې پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژلی دی. نعمت الله د کندهار ښاروالۍ اړوند د نهم ناحیې وکیل و. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرید څرګند رسنیو ته ویلي چې پر نعمت الله حمله کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. د غرات نن سهار 10 بجې دوه موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام ته مخامخ یو پولیس د تلاشۍ پر مهال په ډزو ویشتلې او وژلې ده. چارواکي وایي چې حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلې دي. د کابل امنیت قمندانی وایي چې په ترکیه اتباو د دزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. د امنیت قمندانی د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څیړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تیر ماښام د کابل ښار د شهر نو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباو په یو پلورنځي کې ډزې وکړې چې د ناتای چو راپورونو د مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. ښاغلی عبیدی وایي حمله کوونکي له بېغږه تومانچې څخه ګټه اخیستې خو تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان ترکیه اتبا دي که افغانان. تر اوسه په کابل کې میشتو ترکیه اتباو او د ترکیه سفارت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د سیاسي رد پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې و مو تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې د سیاسي رد پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د سانتیاو پرامنځته کولو خبرې وشوې. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس وحید الله ویسی ګډون کړی و او پریکړه په دې شوې چې هند به د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان میلادي کال کې و غونډه جوړوي. د سیاسي رد هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد جوړا شوی و او ټاکل شوی چې د دغه پروسې د وزیرانو راتلونکو غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړ شي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واره.
پاکستان وی مخکې تر دې چې د خپل هوا د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پریږدي. دا اونۍ به یو هیئت هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل د درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ سي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان ویل که د هیات راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښول سي چې هند ته ولاړ سي. پاکستان دا فیصله وروسته له دې وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر ویل دوی د مارچ پر 19 د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نسي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقه دي په بل ایالت کې وسي. هند کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټو مات کړ. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. ملیاردر ترامپ پرون د لویزیانا او کنټاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان سوی، خو ټیټ کروز په مین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی سوی، خو برنی سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوی ترلاسه کړې دي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. په سلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کیني اړخي صدر اعظم رابرت فیتسو پرونی عمومي انتخاباتو ګټل، خو لا هم بریالی سوی نه دی چې اکثریت وګټي. تر نیمایي د زیاتو شمیرل سویو رایو له مخې د فیتسو سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند شاوخوا 9.5% رای ګټلې دي. د دې غښتلي ګوند مشر فیتسو تمه لري چې د نوي حکومت د تشکیل غوښتنه به ورڅخه وسي. ده وویل د عمومي انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې برخه اخیستې وه ډېر پیچلي دي او د یوې کابینې تشکیل به لږ وخت ونیسي. د یوې هر ګوند چې ګټونکی سي، موږ دا مسؤلیت لرو چې هڅه وکړو یو با مفهومه او ثابت حکومت تشکیل کړو. زه تاسو ته په څرګنده وایم چې دا به اسانه کار نه وي. فیسو د اروپایي ټولنې د هغه پیشنهاد سخت مخالفت کړی چې له مخې سلواکیا باید له یونان او ایټالیا څخه یو شمېر پناه غوښتونکي ومني. دغه پلان له مخې سلواکیا باید شاوخوا 2600 پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي. د پولینډ، چک او هنګري رهبرانو هم د سو د افراطي نظریاتو ملاتړ کړی دی. او د روسیې د شمالي شهر ورکو تا چارواکي وایي دوی په پریکړې کړي چې د ډبرو سکرو یو کان ته اوبور خوشې کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کې د تېر میاشت په دې کان کې 14 کان کیندونکي او 6 ژغورندویان ووژل. د روسیې د حکومت یو کمیسیون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سی ورنایا کان کې د اور د وژلو کار به ژر تر ژره پیل سي او له شپېتو تر اتیا ورځو پورې وخت به ونیسي. لس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کان کیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 26 نور کان کیندونکي لادرکه سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېر یکشنبه په کان کې دویمه چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي یې ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان یې وکړ چې لادرکه کان کیندونکي مړه سوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پته د ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې په دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه ډله چې سوله نه غواړي مقابلې ته یې بشپړ چمتووالی لري.
سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
ښاغلي غني دغه څرګندونې نن د ملي شورا د 14 تقنیني دورې د 6 کال د پرانیستنې پر مهال وکړې. هڅه کوو چې د ښاغلي غني د دغو خبرو په اړه درته د طالبانو له پخواني چارواکي سره هم خبرې وکړو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو، دا هم اوري چې د کندوز سوداګر وایي حکومت باید ژر تر ژره د تاجکستان قونسلګرۍ بیا پرانستلو ته زمینه برابره کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې او په دې پروګرام کې د معدې د زخم او د هاضمې سیستم په اړه خبرې کیږي. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابلې ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې وویل له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کېږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د خیراتونکو لپاره هیله لري او په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل غنی هیله راوټو کولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړې اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لوري رسنیو ته په استول شوي اعلامیې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لوري وروستۍ اعلامیه مایوسونکې بولي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، دا په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که څه هم صاحب او کم ګرو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی، دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې و.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سختدریز اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یو عامل چې طالبان او حزب اسلامي د سولې کېږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابلې ته پوره چمتووالی لري. په دې اړه د بحث لپاره همداشي به د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی مولوی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایي چې د طالبانو وروستی دریځ او د ولسمشر دا خبرې چې د جګړې له انتخابه به کار واخلي، تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر باندې د طالبانو دریځ چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان دي او دوی به تر هغو پورې مذاکرات کې برخه وانخلي، او یا په دې نسبت باندې چې په یو داسې میکانیزم باندې چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړ وي موافقه رانیسي، دوی به په دې دغه کې مذاکرات کې څه وانخلي. زما فکر باندې دا ښه دریځ دی، خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمي په کار و، دا خبره چې د جګړې سبب یا د زور سبب کار واخلي، دا زور خو په افغانستان کې دا د ازموده سو تقریبا کله لس کال کېږي په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی، دا کیسې جریان لري او پنځه سلویرس ملک افغانستان ته راغلی و هغه هم ډېر زور وهي، هغه هم لاړه لس وله. نو زما فکر باندې دا دریځ د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د دشوارو الفاظو باندې ما فکر باندې نرمي افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی په اسلامي
بل جناب مولوی صاحب جناب مولوی صاحب ډیرو بخي افغان حکومت له مخکنه دوه انتخاب وړاندې کړی دی او دغه راز د سلور اخیزو غوند نور هیوادونو لکه امریکا چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پریکړه چې باید وسلوال طالبان دوی وایي چې طالبان د افغانستان د دغه راز اسلامي دوی باید اول سول وکړي او که چیرې سول نه کی دوی به ورنل دوم انتخاب کار وخت چې هغه جګړه ده تاسو په نظر چې اوس طالبان د سول په خبرو کې جګړې خبرو څخه په شاش ول نو افغان حکومت بلد لار چاره لري له جګړې پرته
ما دا بخدا ویل دی په دغه کې په مطبوعات کې چې دا سلور اخیزه غونډه چې وسلور واري وسبله په دې کې صدا و چې د طالبانو حساب په اول واري وای وسره کمی کانیزم جوړی دی د مذاکرات لپاره کاته جوړی دی چې د طالبانو برخه وای و چې دغه چې طالبان په اول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصہ ده په اول سر کې وسره ملګری نه سوله یا دوی ملګری نه کړل نو د دې سره معلومی دي چې ملت افغانستان تم څه اشتباه اور پیدا سول طالبان تم شک اور پیدا سول چې دا میکانیزم د سولې لپاره جوړیږي یا پرګرام جوړیږي هغه د دې به وجود جوړیږي نو دا خامخا یو بل خاطه دا خبره دي نو زما فکر باندې هم ته واقف پیدا سی و دا خبره ناقصه و دا ول سره څوب دا وایي چې اول سره دی په دې موضوع کې وسره ملګری وایي
دا
خبره ده چې بل لات خامخاسته ده سولې لپاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او کچيري د ملت د اراده سره برابر یو پرګرام جوړ شي یعنی ملت افغانستان خپل خارجيان په افغانستان کې نه غواړي او د سې یو نظام غواړي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظام وي ځکه چې کله باندې په هغه وخت کې د ملت د اراده ته کار یو مخالف شو وایي چې ملت واک ورپاله شو وایي چې یو مخالف
بله مولوی صاحب مولوی صاحب استاسو نظر ده چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل دي باید ومنل شي خو بهرنیان چې په افغانستان کې د هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وایي چې موږ له تروریزم سره جګړه مخته وړو که چیرې فکر نکوي خبر دا و چې طالبانو اول سوله کړې وي او روسي بیا د خپل شرایط وړاندې کړې وي چې بل اخر بهرنیانو ته هم د پلمنه وي پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزې لپاره پاتې وو
یو توافق دی یو وطن د بارنیانو زما فکر باندې توافق او اول شرط تفاهم چې طالبان سره سوي په دې باندې چې بارنیان به وي یا یو څنډه ورځ وروسته وتل یا څنډه میاشت وروسته وتل په دې تفاهم سوي په هغه باندې بیا توافق راغلی وای دا یو خبره ده هم چې دی وای موږ د چا سره جنگ کوو مثلا هغه خودي هغه خلک دي طالبان بولي مطلب هغه طالبان بنو څنګه دي شو کی زما فکر باندې چې خپل بارنیان د دې لپاره ومني چې په افغانستان کې موږ سره جنگ وکړي زما فکر باندې زه خپل د چې وایم چې د ملت اراده دې شرط ملت د افغانستان د چې د سلسله د ملت اراده مطابق
مولوی صاحب ملت سره په دې ورسوي کې ډېره هله پیدا شوې د غتلور ارخیز غونډې چې وشوي او اوس چې ټاکل شوی و چې د مارچ په لومړیو کې په اسلام آباد کې مخامخ خبري وشي اوس چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي ولس ډېر ناهیلې دی نن سهار چې د کابل رسپانې هم مقتل حالت هم ډېر تفسیر په همدې و چې د ولس سره پیدا شوی هله بیرته په بوله هوښوي تاسو په نظر اوس باید په دې پروسه کې خپل هوادونه چې د هغه پاکستان علاوه چین او امریکا دي هغوی باید څه وکړي او پاکستان هم په دې ورسره کې ویل چې طالبان هلته دي د طالبانو مشران په اسلام آباد کې دي او یا په پاکستان کې دي او هلته ښه آرام ژوند لري ستاسو په نظر چین او امریکا باید څنګه پاکستان د تقانې کې چې بل اخر طالبانو ته قناعت ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي
فکر کوم چې دا یو بد طالبان استقلال د منځوي شي که پاکستان په وایسته طالبان خبره کوي دا به د دوی استقلال ته تسوال لاندې راځي ما فکر باندې څه خبره به دا وایي چې د طالبانو سره تفاهم شوی یو میکانیزم باندې یعنی دا طالبان ته قناعت ورکول شوی چې افغانستان سره باید چې د افغانستان تر هغه لې خارجيان چې افغانستان کې اوس افغانستان اشغال کړی دی دا به وځي او دغه ما وره د نظام باندې تفاهم شوی چې نظام به څنګه نظام جوړیږي اسلام په اسلامي اساس بنیاد ولر نظام به جوړیږي په دې دا تفاهم شوی په هغه توافق شوی زه فکر کوم چې بیرته به طالبان په دغه شان باندې وکولای شي چې د مذاکراتو په دغه کې شامل شي خپل
مولوی صاحب کورم آباد روسي پښتنه ډیر لاند ځواب ورته غواړم څه لاندې چې طالبانو تر اوسه په دې تیرو یو دوه میاشتو کې چې د څلور اړخیز غونډې روان وي خپل درې زنه روښانه وو خو کله چې د سولې مخامخ خبرې را نږدې شوې او ټاکل شوی چې افغان حکومت یو پلاوی ولګي اسلام آباد ته هدفته طالبانو هم خپل درې روښانه کړو ویل چې موږ په دې خبرو کې برخه نه اخلو فکر نکوي چې دغه درې تر شا به هم کوم سیاسي معاملې پرته وي
زه فکر کوم چې دا ما د دول چې مثلا سلور افزه ونده کې اناس کې اول ول نواقص و چې د طالبانو نو وجود و ما فکر باندې د طالبانو نو وجود طالبانو تم شک پیدا کې ملت افغانستان ولست افغانستان تم څه اشتباه پیدا کړل چې دا څنګه طالبان د افغانستان یو غټ طرف دی او هغه په سلور افزه طرف کې دغه کې ونده کې نشته او علاوه پر دې باندې چې حکومت په دې کې ست طالبان نه ما فکر باندې دا سبب د دې کې دلی طالبانو نن ریګداري وکړل او دا جواب ورکړي چې موږ په دې دغه کې نکښو
کور آباد ډیر مننه د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو په خوانی چارواکي سید اکبر هغه و چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو د پریکونه او د غرض افغان ولسمشر د هغو خبرو په اړه تبصره کوله چې ویلي چې چیرته سولې ونشي نو دوی به د جګړې له انتخابه کار واخلي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
2 بجې او 40 دقیقې شوې تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړی کچېر انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم لیدلای شي پته د ازادي رادیو دات کام او کې فیسبوک لري په فیسبوک کې ولر شي د ازادي رادیو پانه خوخه کړی هر شي به درته نوي خبرونه نوي راپورونه د غرض نوي او جالب ویډیوګانې هم وکټلای شي د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د ملي شورا د شپږم دورې شپږم تقنینی کال د یک شنبه پورې ځان نن د جمهور رئیس لخوا پرانستل شو. جمهور رئیس اشرف غنی د دولت د درېګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د دوه نړیوالو تړونونو د تصفیب له عمله یې له ملي شورا څخه مننه وکړه. کاغلی غنی د ولسی جرګې د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په نه کېدو هم اندېښنه وښوده او هیله وښوده چې د دغو شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره ترسره شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانستلو پر مهال په خپل خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درېګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا لغړو وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دي له حکومت سره شریک کړي.
ستاسی همکاری د ملي والی د حکومت په چارو کې مهم رول لوبولې. ستاسی مرسته وچی د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شو او ستاسی مرسته وچی د نړیوالو تعهداتو لپاره ځنی زمینی قوانین تصویب شول او ستاسی مرسته وچی د خلکو نظریات مختار ورسیدل.
خاغلی غنی 1390 مریض کال د افغانستان د پایښت د امتحان کال وباله ویل چې په دې کال کې زینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او دا سه ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي. خو د ده په خبره د ملي اوالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښت د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسی جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د 15 سلويخت ورځو ژمنې او رخصتۍ ورسته د یک شنبه په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې د کار موده د روان مریض کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسیدلې او د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډیر ځل تاکید کړی چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنینی کال د پیل په مراسمو کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي او د دې له امله هیواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
سرنوشت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی
د ولسی جرګی او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کوم ژمنې کړې وي عملی شوي نه دي. هیواد په ناوړه وضعیت کې دي. د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
ملي شورا هر کال دوه ځله رخصتي کوي، 15 سلويخت ورځې په وړي او 15 سلويخت په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا لغړو هیله کوي چې د دوی ستونزې له حکومت سره شریک کړي. پخوا تر دې خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره ځایه یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د شپږم کال د پیل په اړه مو د خان محمد سیند راپور باورې ټاکل شوې چې ولسي جرګه په راتلونکو څو ورځو کې او دغه ورځ مشرانو جرګه د خپل اداري پلاوي په انتخاباتو باندې کار وکړي او ځان ته دوه مرستیالان او دوه منشیان او دوه معاون منشیان وټاکي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د هاضمې د سیستم پر ستونزو او د غرض د معدې د زخم په اړه خبرې کوو. اوس هم راځو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه ته چې په کوم مسایلو تبصرې کړې دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوی دریض او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوی فرمان ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځل په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورځپاڼې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوې دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو د دومره وخت خپل غږ نه اوچتوه، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورځپاڼې په باور د طالبانو نوې دریس ولس ناهیلی کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف روستای سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف و. ویساخ خپلواکي ورځپاڼه بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړي او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنې درلودې. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسي جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې له ولسي جرګې سره هم معامله شوې ده. د کندوز سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې باید د تاجکستان کنسولګری بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کنسولګری له تړلو سره سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او حکومت باید بیرته دې ته زمینه برابره کړي چې د تاجکستان هیواد په کندوز کې خپله کنسولګری پرانیزي. په دې اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
افغان سوداګر په کندوز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګری د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. په کندوز ولایت کې د شته نامنوې له کبله څه باندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړل شوې ده. په دې ولایت کې یو شمېر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزې معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزی حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجک سان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیسي. د نموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمیر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
حال تاجر رفته که به اختیار خود فروخته نمیدانه، مجبور است که برای تاجک زنگ بزنه، مجبور است که برای
د سوداګرو مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي، خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار خرڅ کړي، ځکه موږ د ویزې ستونزې لرو. له مرکزی حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپل قونسلګری بیرته په کندوز کې پرانیسي. پاین وخت کې د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندوز کې تړل شوې نو له کابلۍ سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که کنسولی تاجیکستان بسته میشه به این معنا که
تاجیکستان کنسولگری ترول سره سوداګرو ته زیات استونزې پیدا شوې دي، همدارنګه له تاجیک سوداګرو سره پیسې پاتې دي، ځکه زموږ سوداګر د تاجیکستان دی ویزیتر لا سکول استونز سره مخامخ
دي. نمیتونم واقعا یک مشکل بسیار زیات جدی و بزرگ است.
بل خواته د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړي دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړي دي.
ما همراه کنسول هم صحبت کردیم که اونا
موږ د تاجکستان کنسولګری سره خبرې کړي دي، خو هغوی موږ ته وویل څو چې په کندوز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپل کنسولګری په شیرخان بندر کې پرانیزو.
دوز نمیره د شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوب در میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قنسلګرۍ په بدخشان او کندوز ولایتونو کې د شته نامنیو له کبله تړلې دي، چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل تورمان ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، بیا به نجیبه زمان درته اقتصادي خبرونه ولولي او ورپسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. مه هیروئ،
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د سیاسي د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. په سلسلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کین اړخي صدر اعظم رابرټ فیڅو پرونی عمومي انتخابات وګټل، خو لا هم بریالی شوی نه دی چې اکثریت وګټي. او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ او هیلري کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د خپلمنځي انتخابات په وروستي پړاو کې خپل موقف ته رسیدلي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې ایران غواړي په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ګډه پانګونه او همکاري وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خنې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي چې د ایران د سوداګرۍ او صنایعو خنو وزیر نعمتی زاده افغانستان ته په خپل سفر کې د خپل افغان سیال داود شاه سبا سره د قانونو په برخه کې د ګډه پانګونې او همکاري تړونونه لاسلیک کړه. نو موري وایي چې ایران به د قانونو په برخه کې افغان کارګرانو ته زده کړې هم ورکړي.
ښاغلی نعمتی زاده وزیر تجارت صنایع او معدن د تحریمونو د لغویدو څخه دا اولین سفر دی. وزیر صاحب معدن او استرالیم سره دوی تفاهم نامې لاسلیک کړل او وزیر تجارت صنایع سره د چابهار بندر پاکله.
ښاغلی حافظی وایي چې ایرانی پلاوی په چابهار بندر کې افغان سوداګر پانګونې ته وهڅول او ویل چې افغان سوداګرو ته به د تاسیساتو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خنې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان د کنسولګرۍ تر تړل کېدو وروسته سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خنې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې سوداګر د ویزې ستونزې لري او له تاجک سوداګرو سره معاملې نیمګړې پاتې دي. په کندوز ولایت کې د ناامنۍ له امله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان کنسولګرۍ تړل شوې ده. افغان سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په کندوز کې خپل کنسولګری بیرته پرانیزي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سش کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرام ترسیږي. د دغه وزارت ویاند لطوله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله چې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرام زیاتوالی موندلې دي. د همدارنګ ویل چې پروان کال کې په دروشتو ولایتونو کې په 1030 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي دي. ښاغلی راشد وایي چې د زعفرانو په کښت او حاصل اخیستو اخیستلو کې د بزګرو سره د مرستې لپاره 216 دیش کرنیز کچوري ویشلې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 55 پوله، یو یورو 15 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 1443 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاسو را بولم له آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولای چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور غوړ لرونکي خواړه په وخت هضم کړي چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو هر سمخ کې ډاکټر صاحب اقبال ته خره غلاسته
ډیره مننه. خیر اوسئ، ژوندۍ اوسئ.
مننه کوم دوستانو، زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0299215 بلا شمیره ده 0929215. دمو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. د هاضمي سیستم په ستونزو نن خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب مخکې دی چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو. رازو دی ته چې سوی هاضمه کا تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپیشلی نام د ازادي رادیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما आवाज اوري سلامونه نه کې هله پرځوین وړاندې کوم. سوی هاضمه کچیرته مخکې د دې څخه ز اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی په هی کې چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی دا غین اورو سبب بیا سوی هضمه تعریف کو په خیر سره. هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو او د شوندو نه پیل شوی دی، ورای دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونه ده، بل اخر مرای ده، د مرای پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلېږي دلته ورسره د پانکریاس یو غوټه ده او پورته ورسره د تریخي یو کاسوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه خورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یو زوروه ده او بل اخر غټې کلمې شروع کیږي او بل اخر په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو دا د غاښونو په واسطه باندې مایده مایده کیږي، البته د شونډو په واسطه رانیسو، د ژبې په واسطه باندې اړه او راړه او همدلته د لیاړو غوټې دي چې دغه مړی یا لقمه چې ده لمدیږي او بل اخر د ژبې په واسطه باندې مړی تزي. کله چې دا خواړه البته جامد مواد مایا چې د اکثرن په اسانه سره د اندلار څخه مې دي ترسیږي. مې د خپل د خوړو یو وزیر مده او پدې کې منګه او تاسو چوننن موضوع د سوی هاضمه او د هاضمي ستونزو ده. نو منګه او تاسو داسې دوه ډوله خوړه لرو، یو ډول خوړه ډیر زر هاضميږي، یو ډول خوړه چې دي تر ډیر مودې پورې په معده کې پاتې کیږي. خو اکثرن خواړه د سالورو نه تر اتو ساتو پورې په معده کې د جوس یا شیرې په شکل باندې ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شوزنی هورمونونه او انزایمونه پرې راوټو کېږي او بل اخر وړو کلمو ته ځي. په دغه وړو کلمو کې چې کله خواړه ورغلل نو د پانکریاس یو غوټه ده، دا به پرې خپل افرازات راتوي کې که چیرته پروتیندار خواړه موږ خوړلې وي، که وړ خواړه وي او که چیرته کاربوهایډریټس وي. په همدغه ځای کې به د کالیسیسټیکینین په نوم باندې هورمون دی چې تریخي ته به وایي چې سفرا پرې راخوشي کا. د سفرا په واسطه باندې بم دغه غوړین مواد چې دی ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شو بل اخر د وردی باب د لارې بزګر ته انتقال شي. یعنی مهمه مفیده خواړه چې دی د وړو کلمو په لومړی برخه کې جذبيږي او بل اخر زیګر ته ځي او زیګر پرې خپل مرحله چې دا پروسس اته کوي. کچیر ته پدی کې کم سمی مواد به زهره کایم د زنې خوړو په ذخیره کې ډیر زیات رول لري او همدغه سی اوبه او هغه مواد چې د جذب وړ نه وي دا غټو کلمو ته ځي او بل اخره د مقعد لارې به اطرح کیږي. دا د هضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ.
بلی ډیره مننه محمد الله خان له فرانه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه جواب کړي. ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید هڅوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کوو وي هر هغه عمله چې کله یو انسان ونه شي کولای خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي جذب شي او د هغې څخه مثبت ګټه واخیستل شي دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وي. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کېږي چې ځنې د هضمي سیستم انومالیګانې کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې مخپلا د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کړي او بل اخر دغه کسان دوامدار نس نسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس 2 ساعت 3 ساعت بعد بیرته تشناب ته ځم. ډیره زیاته ناسته بلري. حتی ځنې کسان داسې شکایت لري چې مونږ کله غوړ خواړو خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلم. د دې سره سره ځنې خواړه پکې زیات دخل دي. حتی ځنې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داس کیږي د بیلګې په ډول باندې او ماشوم دي حتی د مور د شودو سره حساسیت کوي. وای چې د شودو سره د ماشوم خنه دي نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داس یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي او زن ډیر انتانات چورسته به ان شاء الله د لیدونکو او ریدونکو سره شریک کو په دې ناروغي کې شامل دي.
بله بل اوریدونکو ده شاولی له هلمند مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام ډېر په خیر ډاکټر صاحب. سلامونه زری او ټول کارکون سلامونه.
علیکم سلام مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وډیا د لازما ټولې چیز لکه د می څنګه څنګه دا چې یا دی لکه یو مرداري چې د ستو ته خلاص د ستو نیمه دا چې په ځی وخت دا چې په میاشت کې دا چې وخت یو وخت دا چې په یو درې څلور ورځې کې دا چې بس دا
بدبوی لري شولی خانه
خلینې په بوی نه لري د ستو نیمه دا چې لکه چې مرداري چې د ستو ته خلاص یو وخت به دوی میاشتې درې ترني بیا یو بیا یو رات بیا د 2-3 ورځې چې بس په لپسې په بیا څه معلوماته
ترخی او بده ورسره خپلې ترازی
یا خپلې تر ترخی او بم نه راځي د دې مرزم نه لرن چې میدان یا درد کې یا دغه کې
او بلغم یا خراش کې د جدا کیږي بلغم یا خراش کې کله چې ټوخه وکي دا خپلې ته چې د بدبوې راځي دا د مدینه را ولاړیږي کده ستونی نه
یا د ستونی څخه د ستو د ستونی می دغه
راکړه.
ښه مننه کوم دوی شاولی ول هلمند نه پښتنه وکړم. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ښه رازود محمد الله خان پښتنه ته چې معده هضم صورت نه نیسي وګورې وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخ چا واخلې دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای. کچیرته مونږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پایل کو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په درست ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي د غاخونه په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوې لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي. نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي، هغه اکثرا استفاده کوي. د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد که چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي، هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه اوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوښی په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تا ته هم په کې وریجه اچوي او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې لکه فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد و غبار ډیر زیات ککړی او براخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي، بلاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل ګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کلمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کلمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په ضمن کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي، ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري، دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي. ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې دا اوږده د عسکاري چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي، انشاءالله الله به شفا ورکړي.
بله، رازو د شاولی خان پښتنه ته خو بل اوریدون کې په لیکه کې د پښتنه مخلو به ښه ښه بل پښتنه خو به نه یې
نه بل پښتنه
ډیره مننه مهرباني وکړه ډاکټر
صاحب. شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پازي متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلات او وسایلو په واسطه باندې د پزه ستونه وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه دی که د ستونه د وجه نه دی. کله کله اکثرا د ستونه په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي، درې ورځې سلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه را جدا کیږي چې مریض په خپل ستوني کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشو ګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
ښه، ډېره مننه. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ.
رشاد له ورده غنا زما پښتنه دا غدا ما دا 15 شهر وخت مې کوم نشم مخکې پر شوم کړو دا سطر اوس مې دا غوډې دا چې درد کوي چې دا تکلیف ته غوړې پر شوم ما ته فائدې شولا ک څنګه دا غسی هغه دې په میدان نه سې شای چې وخورم لوبیا یا نه خو دې څه شای وخورم اوسه د اکثره وخت شای مې دا غوډې مې درد کوي زه فکر کړم.
ښه، وزن دې څومره دی رشاد جانا؟
وزن مې عدد 15 کیلو ده.
15 پټو او څوکلني
څلور څلوېخ
کلنې. د عملیات نو وروسته د تلویزیونی معاینه کړې ده، په سفروي قناتونو کې خو دې تیګ نه دی پاتې.
نه 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 کړې ده، راځم چې خایې دې خوي سره خبرې ته وایې.
ښه، سمانه سمانه،
خا من نه کول دوی نو دو درې پختنی دی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
او اسد الله د ګریش نه پختنه کړی دا چې مادي زخم د څه شي پیدا کیږي
بله
وای چې د مادي د زخم ډیر زیات لتون دي نوې سلنه علت د دا اچ پایلوري یا هیلیکوباکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د دل عمل منځته راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنځته کیږي دویم غټ علت چې د سیګریټ څښاک ده خپل د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افراز چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب را خوټیږي او ورسره چې موږ وخورو هغه هضمي دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل لوج نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه برامنځته کیږي سیګریټي خرابای شراب یا الکول خرابای او د بد مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانی هغه که اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینیک دی یا پایروکزیکام دی یا ورسره څنګه کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دون کې دا دواګانې پیژني الا بروفین کولای را تر کملا می خوږي اسپرین ورته ورکم تخه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي پرډنیسولون بیتا میتازون ډیکسا میتازون دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او گروپ وینه ولري هم مساید دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي ځنې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګ عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچه کم شي دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې څخ زیات مرچکی خوري اچار خوري که فکرم کړی زمونږ او ساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړی خواړه دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هضمي سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري نو خو خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې عمل ګرځي باید ترې مخنیوي وشي
بله مننه کوم دوستانو په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال نن ورځ میلمه دی او ستاسو پوښتنی ځوابوي هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمي په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ قرص
بل ماجا صاحب تاسو سلام علیکم دا زبې له ټولو کوم غوړې نو تاسو سره نه مېلمه تاسو سلام علیکم ډاکټر صاحب ما دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دا په ګوربې کې چې دا په پښتورګي کې چې دا د بری پیدا کیږي اصلا پر څه څه سم دی او دومره خبره په څه مې داده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي یعنی تر کوم اول مقدار دی ولې دا تر اخیره پورې څو یعنی چې څو ګرام وي وي انسان د ډیر خطر لري او په کوم مقدار پیدا کیږي او دومره درې په څه مې داده دا ناجی دی دواوی چې دی وای وای د دې زخم د دې زخم پیدا کی او د دې زخم سره کومه کی څنګه اګایي باید ورکول شو دا د مو څو اکثر ساج راډیو او په کومو د شتي و سي د سوال د جامع د سوال د تعلیم کچ شته دا نو څنګه اګایي باید ورکول شو دا خلکو ته چې دا ناجی دواوی ونه
ډیره مننه کوم قیر صاحب مهمه پوښتنه وی اتمن ډاکټر صاحب دغه پوښتنه جواب کی لته سي مننه مهرباني وکئ تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې دا چې ما د تریخ عملیات کړې دا بارې لرله اوس راته د ولو درد پیدا شوې ده
بله
کله چې د ډبرو تیګي په تریخ کې موجود وي یو نه خیم داد چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځین دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دای او وسابي منشه ده لبل پلاوا چون عملیات په موافقه نه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه ورسې تلویزیونی ماینه کړي دا په قناتونو یا پایپونو کې تیګه هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو لامل پیدا شوی هوا تغییر و تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمین کې وزن هم کم دی، 15 کیلوګرامه دی او عمر هم 40 کاله دی. خود کیسې سفره د عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پاسټ کالوسیسټیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ټپ کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکړي. خو که چیرته موږ سره د خپرونې په جریان کې ملتیا وکړي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړې دي چې عامه آگاهی باید څنګه ورکو، نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
بالکل، نو په دې لچې دوی د خبرونې تر پایه لمغ سره پات شي او خبرونه ووري. به هم دوستانو یادونه کوو چې نن هاضمي سیستم د ستونزو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې هم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو ته به هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم: 0999215 بله شمیره ده 0992215. دا د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. ل تګاب نه یو اوریدونکی دی، ګورو چې کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
زه د دې رادیو ټولو کارکونکو ته ځل د کوم سلامونه وایم. تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې دا قوزیت ډیر لرم، بس بعضی کوم خواړه چې مثال لکه لوبیا، کچالو، بانچان چې میده تپیر درناکه، هغه هم نه قرب خو بجو کې کالجت مې ډیر پیدا کیږي. نو دا کې پیدا د باندې ما د خپل څو مشوره او فلش سهیدات کې نو ډیر کالجت مې پیدا کیږي. حتی سر مې سره درد کوي، بازو کې خبر ده چې هغه مهم نه سره سر درد کوي او کالجت مې لیدلې.
سلام ډیر مننه. دا غو پښتنه به ډاکټر صاحب جواب کی. مننه ډیر باندې ډاکټر صاحب.
اجي صاحب پښتون درې پښتنه لارلې، یو خبر پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبري چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډول لیکي، ځینې اته ډول لیکي. ډېر هغه تیږي د کلسیم څخه جوړې دي شي، د اوګزالیت څخه جوړې دي شي، مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوګزالیت وي، د فاسفیټ تیږي، د سټروویټ تیږي. ولې که چیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي متر نه نیولې تر 3.5 سانتي متر پورې په پښتورګو کې جوړېدلې شي، چې دا یو ډېر غټ او جالب موضوع ده. که ژوند ان شاء الله پاینده وختونه کې به موږ تاسو یو خبرونه په دی ولرو. 3 ملي نه تر 8 ملي متر پورې تیږي په غټانو کې کچیرته د پښتورګي په داسې ځای کې قرار ولري چې هغه د خکتنی پایپ سره تړه ولري، ته تیبي درملنې په واسطه باندې خکېده شي وزي. 10 ملي متر تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګي څخه تیګه خطا شو لانو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ. ځکه وایي ډیر زیات زند او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځيږي، او هغه تیږي چې اندازې د 10 ملي متر نه پورته 15 ملي، 40 ملي متر یا حتی غټي وي، نو نور ډول تداویانه هم لري چې نن سبا د ماشين په نوم باندې لیتوټریپسین میږي پاغه باندې وهي، او کچیر زدا غي زور په همونه رسي جری په واسطه باندې عملت کېدلی شي. د عامه اغاهي په باب لباندې اجي صاحب باید موږ سره ملتیا وکړي. خبرونه تر اخره پورې وګوري. موږ تاسو یو سوال لرو چې دغه کسان باید څو کې کمې دواګانې باید ونخوري تر څو پورې د معدې په زخم او د هضمي سیستم په ناخوالو باندې اخته نشي.
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکو پښتنه به هم تاسو جواب کوي. بیا بنو خبرونه ته ورشو. تګاب نه چې کوم اوریدونکو هغه ویل چې قبضیت ستونزه لري، نو دا پښتنه به هم جواب کوي چې 2 دقیقې وخت لرو بیا به د درې وجو خبرونه
وکړو. پسترګو قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځنه کتابونه لیکي کچیرته یو انسان په سلیر ساتو کې نه پښپاک دیرشا اته سالو ساتو کې یو زل دکې امتیاز یو کې دغه حالت قبضت ده. خو ځنه اوریدونکو زمونږ استاد سوچي ډاکټر صاحب درې ورځې دویمه ورځ بعد د ډک میتیازو ته ځم، ډک میتیازې مې ډېرې کلکې وي. د ډک میتیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم، وچ کلکې وي. زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زمونږ او ستاسو په ټولنه کې د هغو خوړو نه خوړل دي چې د غایطه موادو حجم زیات کړي. زمونږ او ستاسو وطنوال باید په دې باندې وپوهیږي که غواړی چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، که میوه چیرته پیدا کیدل او امکانات یو د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافی اندازه باید مایات واخیستل شي، ځکه یو نارینه د پاره چې هغه اتلس کالو نه زیات عمر ولري، په څلیرویشت ساعتو کې درې لیټرو نه باید ډیر مایات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولي او دغه ډیرې زیاتې، حتی شپږو لیټرو مایاتو ته ضرورت پیدا کیږي، او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیاناسته، دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې باید په څلیرویشت ساعتو کې تاسو ورزش وکړئ، اوبه ډېرې زیات واخلئ، او هغه خواړه وخورئ چې د غایطه موادو حجم هم زیات کړي، د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.
ډېره مننه دوستانو د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې به هم ستاسو ملتیا غواړو. په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره ملمه دی، او د سوی هضمي د هضمي سیستم په ستونزو خبرې کې، او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ، او د اړوندې ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوس نو درې بجې دي، د درې وجو مهم خبرونه لیدا برکې څخه ورو، او د خبرونه پاتې برخه هم هیروي.